द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 29مه نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سحر شپږ او کابل کې 5:30 او دلته واشنگتن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو له مخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته په شام کې د ولسی جګړې د تړلو په لړ کې د ملګری ملتونو تر تنظیم لاندې یو نړیواله غونډه نن په جنیوا کې کېدونکې ده بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي لیبیا کې د داعش په ضد د احتمالي عملیاتو لپاره په بیلابیلو چارو فکر کوي
زمون فوجی لار هم په نظر کې دا او داسې ډېرې نورې لارې هم چې څنګه لیبیا کې حالات مخې ته راځي په هر لار به غور کوو
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا ایچ آر ډبلیو په پاکستان ژغ کړی چې د رایې د ازادۍ د ساتنې لپاره دي ګامونه واخلي دغه اداره وایي هلته خبریالان د حکومتي امنیتي ادارو او تندرو وسلوالو لخوا له خطرونو سره مخ دي د قبایلي سیمې یو خبریال خبرې اندېښنې څه داسې څرګندوي او د پاکستان په کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي وسلوالو د یوه حکومتي چارواکي په شمول شپږ کسان د لورلۍ له سیمې څخه تښتولي دي
ډی پی او هغه رمضان علي وایي چې دوی میلمستیا ته تللي وو بیرته را روان وو چې ناڅرګنده وسلوالو د دوی ګاډۍ ودروله په نامعلومه لوري باندې له ځانه سره یوړل
او سم د دې خبرونو تفصیل قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته یو ریبیا شراغ لاستا او پیل کو په خبرونه کې ل نړیوال خبرونو څخه په شام کې مخالفه ډلې ویلي دوی نن د جمعې له ورځې څخه په جنوا کې شروع کیدونکي د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي د خبرو اترو عالي شورا چې د سعودي عربستان ملاتړ ورسره دی د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د هوایي بریدونو د تړلو او محاصرې د ختمولو لپاره د دوی غوښتنو ته سم جواب نه دی ویل سوی د شورا غړي د سعودي عربستان په سر شاریاس کې غونډې کوي او وایي د جمعې تر ورځې پورې به هم حلتوي په شام کې د جګړې له امله نږدې 2.5 لک کسان وژل سوي او تر 4.5 میلیون زیات بې کوره سوي دي په لیبیا کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په ضد د کمپاین لپاره د امریکا پوځي قواوې هلته خپل ملګري لټوي د سوفان په نوم یوې ډلې په خپل رپورټ کې ویلي له شام عراق او نورو ځایونو څخه تښتېدونکي وسلوال په لیبیا کې پناه اخلي د لیبیا سیاسي اختلافات د تیلو غټې ذخیرې او له عملدارۍ څخه پاتې سیمې د القاعده او اسلامي دولت د وسلوالو لپاره د تشویق ځایونه دي د امریکا د مالیه وزارت د لبنان دوه کسان په تور فهرست کې اچولي او تورې لګولی چې دواړه کسان په لبنان کې میشته د حزب الله ډلې لپاره د پیسو کاروبار کاوه د مالیه وزارت ویلي محمد نورالدین او حامدی ظاهر د نورالدین یو شرکت چې د ټریډ پوینټ انټرنیشنل نومیږي د حزب الله او نور بندیز لګول سو لپاره کاروي امریکا شاوخوا داسې 100 کسان او شرکتونه په تور فهرست کې اچولي چې له حزب الله سره اړیکې لري د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وای په شخصي د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي په شخصي توګه وای چې دوی یقین لري له شمالي کوریا راتلونکو اونۍ د یو میزایل توغول امادګی لري یو امریکایي چارواکي د نوم نشودلو په شرط د رایټرز خبري ادارې ته ویلي په شمالي کوریا چې په شمالي کوریا کې فعالیتونه زیات سوي او دا څرګندوي چې د میزایل توغولو تیاریاني روانې سوي دي د امریکا خلایي ادارې ناسا د پنځشنبې پر ورځ فلوریدا کې د هغه و خلا نوردانو په ویاړ کې د ستوره جوړ کړې و چې ډېر ښکلا وړاندې د چیلنجر نومي خلایي جهاز په پیښه کې وژل سوی وو دغه جهاز له پروازه څو شېبې ورسته وچاو دی دغه د ستوره کې په صلاحه او کسانو برخه درلوده چې پکې د وژل سو خلا نوردانو خپلوان هم شامل وو د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی چې زیکا وایرس د امریکا په وچه کې په چټکتیا سره خوریږي او شاید 4 میلیون خلک اغیزمن کی دغه وایرس په باب ویل کیږي چې د ماشومانو د زیږیدنې ته احتمالي زیان رسوي د نړیوالې ادارې یو چارواکي ویلي دغه وایرس کال 1980 کې په یوګنډا کې پیدا شوی و خو اوس ډېر زغرده خوریږي او اوس هم ځینې سیمه ییز خبرونه د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو ویلي پاکستان کې خبریالان او د مدني ټولنې فعالین تیر کال له ګواښونو، ځورونې او تشدد سره مخ وو. د ادارې په کلنی رپورټ کې ویل شوي چې دا ځورونې د ریاست د امنیتي ادارو او وسلوالو دواړو لخوا شوي. او د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د لور لای په سیمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ کسان تښتولي. د سیمې مرستیال پولیس افسر ډیور ایډیو ته ویلي دا پیښه د پنجشنبې پر ورځ د لور لای او سینځاوي ترمنځ په لویه لار رامنځته شوې او په تښتول شوو کسانو کې د کښتو کروندې یو چارواکی حبیب الله او یو قبایلي مشر سردار نقیب الله هم شامل دي. امنیتي مامورین وایي د تښتونکو پلټنه شروع کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه اغواجی است. په لیبیا کې د اسلامي دولت نومي وسلوالي ډلې په زده کمپاین لپاره د امریکا پوجي کووي هلته خپل ملګري لټوي. د سوپان نومي یوې ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې له شام، عراق او نورو ځایونو څخه تښتېدونکي وسلوال په لیبیا کې پناه اخلي. په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي.
د سوفن ګروپ نومې ادارې په خپل تازه رپورټ کې خبرداري ورکړې چې لیبیا د ترهګرو ډلو لپاره نوې خطرناکه اډه جوړې دي شي، ځکه چې لیبیا اوږد سرحد لري او په دې تګ راتګ هم آسان دی. دغلته د تیلو غټې ذخیرې دي او درېمه دا چې دغلته ډېرې علاقې د حکومت انتظام نه بهر هم دي. رپورټ زیاتوي لیبیا کې د ناقانونۍ وسله په اسانه د ملاوېدلو او د جاري تشدد له وجې داعش او القاعده غوندې وسلوالې ډلې په دې کې ډېر ښه ژوند کولې شي. تیره هفته د سویټزرلند په ډیوس ښار کې د اقتصادي چارو په هکله د نړیوالې غونډې په وخت د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د لانجو سره مخ ته علاقو نمونو کې د مثال لپاره شام، یوکرین او لیبیا هم ذکر وکړو، چرته چې د نااهله او رشوت خوره مشرانو له وجې تشدد ته وده ملاویږي. د امریکې د پوځي مرکز پینټاګان ویان پیټر کوک ویلي لیبیا کې داعش په خلاف د پراخ عملیاتو لپاره ممکنه ملګری
لټوي.
زمونږ پوځي لارې هم په نظر کې ده او داسې ډېرې نورې لارې هم چې څنګه لیبیا کې حالات مخې ته راځي په هر لار به غور کوو. مونږ غواړو چې خپل ځان تیار وساتو او هسې هم د دفاع وزارت لیبیا کې د داعش د زیاتې خطرې لپاره ځان تیار ساتل غواړي. کوک زیاته کړه چې امریکا لیبیا کې د حکومتي چارواکو د غوښتنې مطابق وړه پوځي ډله ساتل غواړي. د پیر پورس د فرانس داخله وزیر ویلی وو چې داعش عراق، شام او لیبیا کې پاسپورټونه په قبضه کې اخستې دي او د جیلی پاسپورټونو یو حقیقي کاروبار یې شروع کړی دی. دا وخت لیبیا کې د یو بل په مقابله کې ولاړ دوه حکومتونه موجود دي، یو د ترابلس په سرخار کې دی او بل په توبروک کې دی. د قذافی په خلاف راپاسېدلي پخوانی یاقیان او نورې وسلوالې ډلې د دواړو په شا ولاړ دي. د لیبیا اوسیدونکو وایي د بې انصافۍ د خاتمې، د قانون د حکمرانۍ، د ترقۍ او مضبوط قومي ادارو غوندې د هیواد خوب څلور کاله پس هم یو خوب ښکاري. یو مقامی اوسیدونکو انور الراګي وایي حکومت دې ولس ته امن ورکړي. که حکومت زموږ د عوامو تحفظ نشي کولی نو څنګه چې مو د ظالم قذافی په خلاف د نړیوالې ټولنې مدد غوښتې وو دغه سی بیا هم کولی شو. مونږ به د مجرمانو په خلاف بیا مدد غواړو، څوک چې مونږ ډېر په بدردې او بیرحمه سره وژني. د سوفن رپورت وای د خپل جغرافیایي موجودګي، پراخه علاقې، د تیلو د غټو ذخیرو او د جهادي ډلو د تاریخ له وجې لیبیا کې د حکومت ناکامي نه یوازې د شمالي افریقې او یورپ بلکې د ټولې عالمي نړۍ لپاره ډېره تباهي راوړي شي. روانه هفته په نړۍ کې منل شوې د تبروک پارلمان د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي یووالي د حکومت وړاندیز رد کړی دی. رپورټ زیاتوي چې د نړۍ د زیاتو امیدونو باوجود دا رای ښایي چې دواړه ډلې د یووالي حکومت جوړولو کې خپلې ګټې نه ویني.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. په ترکیه کې امنیتي شورا اعلان کړی چې د شامی کوردیانو ډله پی وای ډی او د هغه ملیشه چې وای پی جی نومیږي په شام کې نور آینده نه لري. ترکیه خبرداری ورکړی چې دغه کوردی ډلې په ضد پوجي مداخله هم کولای شي. د وایس اف امریکا د دوریان جونز رپورټ درته زاهد خټک وړاندې کوي.
د ترکیه قومي سلامتیا کونسل یو بیانیه جاری کړی چې وای د شام صدر بشار الاسد حکومت
د شام کورد ډلې پی وای ډی ترڅنګ د دغه ډلې وسلواله ملیشا وای پی جی ته د شام مستقبل کې باید هیڅ رول ورنکړي شي. انکارا تور لګوي چې د شامی کوردانو دغه ډلې پی وای ډی او وای پی جی د ترکی کوردانو یاغي ډلې پی کے کے غزیدلې سانګې دي، چا سره د ترکی ځواکونه دا مهال په جنگ دي، هم په داخلي توګه او هم عراق کې د دوی په هدفونو بمباري کوي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د میاشت اعظم سرګند کړي وو چې د سیمې نه به د پی کے کے وجود ختموي. سیاسی کالم نگار سمی عدیز چې د ترکی کم حریت نومې ورځپاڼې سره کار کوي وای دې خبرداري ته باید په سنجیدګۍ وکتل شي.
Prime Minister Davutoğlu himself has said that if Turkey sees it necessary, it will take the same precautions against the YPG in Syria that it is taking against the PKK in Iraq. So in a way, Turkey has left the door open to conducting operations against the YPG.
دوی وزیر اعظم داوتوغلو هم پخپل ویلی کچری ترکی ضروری غنی نو شام کې د YPG پر ضد به هغه شان کاروایی کوي کوم چې عراق کې د PKK پر ضد روانه ده. نو کو کتل شي ترکی د وای پی جی پر ضد عملیاتو لپاره لار خلاصه پریخی ده. مبصرین وای د ترکی سیاسي قیادت دا وخت خپل کامیابی باندې خوشاله ښکاری چې جمعې ورځ نه جنیوا کې د شام په اړه شروع کیدونکو خبرو اترو نه پی وای ډی بهر کړی. خو برسلز کې تحقیقي مرکز کارنیگی انسټیټیوټ کې کارکونکو سیړنکار سینان اولجن وای د انکارا لخوا دا سخت دریز شام کې د کوردانو لخوا شوی کامیابو عکس العمل دی، په داسې حال چې روس جنگی الوتکا راغورځولو وروسته په ترکی فشار جوړ شوی دی وای.
There is certainly a degree of unease in Ankara over these attempts by the PYD to cross westwards, but after the downing of the Russian plane, Turkey has limited ability to project power deep within Syria for fear of provoking a military confrontation with Russia.
راکی په دې خبره سخت نه کلاریخ کاری چې پی وای ډی نومي ډلې غرب پلاو د غزیدو هڅه کړي، خو روس جاز را غورځول ورستو شام کې د ترکی جنگي فعالیتونه کم شوي چې نه غواړي روس سره کوم فوزي جګړه کې ښکیل شي. تیر کال نومبر میاشت کې د روس جنگي الوتکه را پریوتو ورستو روس شام کې جدید میزایلي نظام نصب کړي چې د هوایی جاز وشتلو اهلیت لري. داسې راپورونه هم دي ګنې ماسکو د کورد ځواکونو سره مرسته کوي. کالم نگار ایدیس خبرداری ورکوي چې هر څه انکارا دړکې ورکوي او جنیوا خبرو اترو نه هم بهر شوي، خو پی وای ډی اوس هم مضبوط پوزیشن لري.
ملټری سچویشن آن د ګراوند دټس ګوینګ ټو ډیټرمن د فاینل آوټکم اند اس یو نو د پی وای ډی اند د وای پی جی ار الایز.
زمکه باندې فوزی صورتحال به حالات واضح کوي. وای پی جی او پی وای ډی امریکا اتحادیان دي او جګړه لا روانه ده. کچره غرب د کوردانو مرسته نه لاس واخلي نو روس په د غزې ونیسي. د شام کورد واکونه ترکی باندې تور لګوي چې پولیس سره نږدې سیمو کې دوی باندې حمله کړي. کچره د وای پی جی ځواکونو فوزی کامیابی تر لاسه کړي په داسې حال چې ترکی د پی کے کے پر ضد کاروایی توند کړي، نو مبصرین خبرداري ورکوي چې د شام داخلي کړکیچ به د شام پلونه بهر وځي.
دا د وایس اف امریکا ډیوری ډیو ده. د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې یا ایچ آر ڈبلیو ویلي پاکستان کې خبري اعلان او د مدني ټولنې فعالین تیر کال له ګواښونو، ځورونې او تشدد سره مخ وو. د ادارې په کلنی رپورټ کې ویل شوي چې دا ځورونې د ریاست د امنیتي ادارو او وسلوالو دواړو لخوا شوي. دغه اداره وایي پاکستان کې د رایې یا فکر په ازادۍ بندیزونه دي او حکومت د وسلوال تندروانو لخوا ګواښنې د حقونو د ازادۍ په ضد کاروي. رپورټ کې د پاکستان په حکومت ژغ سوي چې د رایې د ازادۍ د ساتنې لپاره د ګامونه پورته کړي. دغه رپورټ چې 1600 ورکې دی، د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو د عملي کېدو جاج اخیستی. نور تفصیل د سیمې څخه د ډیوري ډیو خبریال عدنان خان بیٹنۍ راکوي.
هومن رائټس واچ دغه راپور په داسې حال خپور کړی چې د پاکستان قبایلي سیمې د اف سی آر قانون وروسته له تیرې 1500 کالو راسې د تندروي په نامه یو جنگ سره مخامخ دي. جنوبي وزیرستان سیول سوسایټي اکټیویسټ او ډیره اسماعیل خان کچارو یو وکیل علي وزیر په خبره په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مشکلاتو په وجه د رای اظهار کول بیخي د نشت برابر ده. زیاتوي که یو تن د خپل رای اظهار کوي نو بیخي د مرګ خولې ته لاس اچولو برابر ده.
یو خو انټرنیشنل چې څومره قوتونه دي دا په قبایلي علاقې کې موجود دي، هغه ته جواب طلب یې په هر حواله سره، هغه د القاعده په شکل کې دي، داعش په شکل کې دي، طالب په شکل کې دي، یا نور اسلامي کوم موومنټس دي هغه په شکل کې دي، څه چې هغه ازادي اظهار رای نه شي کولای. هغه نه پس بیا چې غټ قوت کوم موجود دی چې ته په پیژې چې دغه ټولو سرخیل دی، هغه فوجي استابلیشمنت دی. تا کله نشي هغه کولای چې ته الته د ولس د قام او د خوري او حالته کاروباري حواله سره رکاوټ وي یا تعلیمي حواله سره رکاوټ وي یا نور په عام ژوند کې رکاوټ انسان ته پیدا کیږي هغه ته بیانوي هغه ته بغیر به څه نقصان نه پرېږدي.
د خلکو رایې ته خبریالان هغه خلک دي چې اواز ورکوي. خو هومن رایټس واچ خپل راپورټ کې ویلي کال 2015 پاکستانی خبریالانو لپاره انتهایی خطرناک پاتې شوی او په میډیا هاوسز بریدونو ترسره کېدو سره یو شمېر خبریالان د امنیتي سرتیرو او وسلوالو لخوا د ګواښونو ښکار شوي. نصیر اعظم محسود چې د جنوبي وزیرستان یو شخصي تلویزیون خبریال ده په خپله یو داسې د وسلوالو لخوا ګواښ مشکل سره مخامخ شوی وایي صحافتي هلې ځالې ځنډولې او یو نامعلوم ځای کې پناه اخیستې. زیاتوي مشکل د پیمرا یعنې پاکستان الیکټرانیک میډیا ریګولیشن اتارټي لخوا نیول شوي اقداماتو په وجه رامینځته شوی چرته چې د خبریالانو د متوازن رپورټینګ مخه نیول کیږي.
پیمرا لخوا کوم بندیزونه لګېدلې شوي دي یو واضح زه خپل ځان نه یادوم بلکې څومره هم خبریالان دي نو د ازادي رائے خو زن نشم ملای چې دوی په ازادي دوی خپل صحافت په هغه رنګ یو کوم صحافت کوم اصول دي کوم ایتکس دي په هغه باندې دوی پورا کار وکړي چې کوم زمونږ د انفارمیشن منیسټر د پرویز رشید سره هغه سره مو لیده کاته وشو په دې سلسله کې د دې دغه الفاظ مانه اوس هم نه دی چې دوی وایي چې ساری زه په دې سلسله کې هیلپ لیس یم.
رسول داور د شمالي وزیرستان هغه یو بل خبر یال د چې زیاتره د امنیتی ځواکونو لخوا د تشدد ښکار سوی دی وی په دیوس حالت کې صحافتي اقدار په ځای کول انتهایی مشکل کار ده. زیاتوی دوی صحافت نه بلکې ډیری کوي
کزه مړ کې دي شم زنی ولا کې دي شم زه پرېټ کې دي شم زما فیملی ته نقصان رسید شي نو دې وجه نه ممکنه نه وي چې تاسو ازادي سره خپل کار وکړي. خپل وتا دومره بکې چې خپل اداره به دومره مطمئنه ساتي چې تاسو سلری تنخوا راولېږي او ستاسو بچو د خټې غم پوره شي. ادروایز هغه شان چې کوم بنیادی صحافت یا بنیادی رپورټینګ دغه دې هغه ډېر زیات مشکل شو د قبایلی علاقو نه
خبریالان چې د لکو او ویرولو سره د دوی ژوند یو لوی خطر سره مخامخ شوی په قبایلی سیمو کې در معلوماتو رسد نه کیږي. په داسې حال چې په خپل په حکومتي کچه دوی ته مشکلات را مخې ته سوي صحافتي تنظیمونه څه فکر لري چې د هومن رایټ واچ دغه راپور به څه فشار راوړي په دې اړوند د خبریالانو لپاره کارکونکو ادارې ریپورټر وی داوټ بارډر همکار او د پېښور ستر خبریال اقبال خټک وایي
وزیر کیږي ژورنالستانو ته دم کامل لګي او ژورنالستان اغوا کیږي او دغه کول حالات کوم دي په دې کې ژورنالیزم ډیر ګران دی او ژورنالیست کار کول ډیر ګران دی او دا چې کوم د ژورنالیستانو تاسو را کوم نظر شریک کړی دی زه بالکل سره متفق یم. د بد قسمتۍ نه سرکاري سطح باندې هغه څه نه کیږي د کومې چې تمه او امید ژورنالیستان لرلو.
یار دی ویچ تیر کال نومبر میاشت کې د جنوبی وزیرستان خبریال محمد زمان په یو هدفي برید کې وژل کېدو وروسته وسلوال ګوندونه وای میډیا دوی نظر نه خبروي او یو طرفه ریپورتینګ کوي چې لواجه د سیمایزو خبریالانو ژوند ستونزمن کړای. د سیمینا ډی رادیو خبریال عدنان بیٹا نه
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو سهار نه خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه اغواجی استا او زو هم د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې چارواکي وای د لورلای په سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپش کسان تشتولي. د سیمه د پولیسو مرستیال مشر جو ریډیو ته ویلي دا پیښه د پنځشنبه پر ورځ د لورلای او سینزاوی ترمنځ په لوی لار کې را پیښه شوې ده او په تشتول سو کسانو کې د کشتو کروندې د یو چارواکي حبیب الله او قبایلی مشر سردار نکیب الله هم شامل دی. امنیتی مامورین وای د تشتونکو پلټنه شروع کړي. حامد سمسور باندې نور حال لکوټ راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د یو نیم سل کیلومتر په واټن باندې د ختیس په لور د لورلای پسیمه کې رامسته سواله. د لورلای د لیویزو زیلی افسر اغا رمضان علي وډی وریډیو ته وویل چې د لورلای او د سنځاوي ترمنز د کنوبي پسیمه کې ناڅرګند وسلوالو د صوبایي حکومت د کارو کروندې د مرستيال ډایرکټر په شمول باندې شپږتنه وتښتول سو. د لورلای ډی پی او اغا رمضان علي پر مخ زیاته کړله چې په تښتول سو کې یو قبایلی مشر سردار نکیب الله انعام الله او د زراعت مرستيال ډایرکټر حبیب الله هم شامل دي. ډی پی او اغا رمضان علی وی چې دوی میلمستیا ته تللي وو بیرته را روان وو چې نا څرګنده وسلوالو د دوی ګاډۍ ودروله په نامعلومه لوري باندې له ځانه سره یوړل. د لورلایي مرستيال کمیشنر بیا وړي ورېډیو ته وویل چې د دوی د راخوشي کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. دوی د سنځاوي د اسیسټنټ کمیشنر په شمول د لیویزو او د پولیسو یوه ډله هم په کار اچولې ده چې دوی اوس پر مختلفو سیمو باندې پر شاوخوا پر داخلي او پر خارجي لارو باندې عملیات پیل کړي دي. خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیول سوي او نه په سملاسي ډول باندې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. په تیرو وختو کې هم د لورلایي او د ژو په سیمه کې د یو شمیر سرکاري افسرانو د تښتولو پیښې مخته راغلي دي چې د زیاتره مسؤلیت وسلوالې ډلې په سر اخلي. دلته بیا په کوټه کې تېره شپه ناوخته د سریاب په سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو د یو سچو پر ګاډۍ باندې ناڅاپه برید وکړي چې په ترس کې یو عسکر ټپي سو. د سریاب د پولیسو مشر وویل چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي ووژل سو. د دوی پیژندګلوي لا نه ده سوې. د پولیسو د ایس ایچ او پر ګاډۍ باندې دا برید پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ هم د کوټ ښار په سیټلایټ ټاون کې ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو پر موبایل ګاډۍ باندې ډزې کړګې وې چې په ترس کې اوس په هغه پیښه کې د پولیسو د مرګ شمېره و څلورو ته رسېدلې ده. د هغې پیښې مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونې ته له واشنګټن ډی سي څخه غوږیاست. اوس یو بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا په چرسده کې نهه ورځې وړاندې باچا خان پوهنتون باندې ترګر برید وروسته اوس په هغه ایالت کې پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو امنیت لا ټینګړل سوی. د پېښور پوهنتون لارې هم اوس د امنیت لپاره تړل سوي او هلته د تلونکي هر کس تلاشي اخیستل کیږي. سادیه قسم شاه ورباندې نور تفصیل لري.
د چارسدی باچا خان یونیورسټای باندې د ترهګر برید کې د یویش ځوانانو نخه کېدل او بشمیره ټپیان کېدو نه پس د نورو یونیورسټو ماحول باندې هم بد اثر پرېوته دی. اوس هغلته د تعلیمي هلو ځلو او مسلو باندې بحث په ځای د یونیورسټای چارواکي د سکیورټي پلانونو باندې بحث کوي او دا فکر کوي چې کوم ځای او چرته څومره سکیورټي ګارډس پکار دي او څومره اسلحه پکار ده، کوم ځای دیوال اوچتول دي او کوم ځای چوکي جوړول دي. نورو تعلیمي ادارو باندې برید کولو دړکو نه پس هغه د پېښور یونیورسټي لا کالج چې چمن کې به د طالب علمانو په سیاست او قانون باندې د بحثونو اوازونه اورېدل کېدل او طالب علمان به په نظر راتلل، تیره ورځ داسې خاموش و چې لکه غم باچا خان یونیورسټي کې نه دلته شوی وي. په دغه کالج کې د پولیس سپایان او د یونیورسټي خپل سیکیورټي عمله چار چاپیره وه او چمتو ولاړه وه او ځای په ځای سوکای کېدلې او مورچی هم جوړې شوې وې. د دغه کالج پرنسپل فیاض الرحمن وایي چې دوی افسوس کوي چې هغه فنډ چې د تعلیمي سہولتونو لپاره په کار راتلی شو اوس په دغه امنیتی ګامونو باندې خرچ کیږي.
موږ خپل دا ایم دای چې دا اکیډمیکلی دا مضبوط شي، دغه لایبرری دا، دغه ملټی میډیا دا، دغه کمپیوټرز دي، او دا دی چې کله نه موږ دا آرمی پبلک سکول والا انسیڈنٹ شو هغه نه پر زموږ ټول فنڈز سیکورٹی طرف ته ډایورټ شوی. لکه زموږ چرته ذهن کې به همدانی چې موږ کیمرې لګوو، موږ به سکرینز لګوو، موږ چې دینو پولیس دپاره به چوکۍ جوړو، زموږ ټول فنڈنگ ډایورټ شو هغه طرف ته.
که د پېښور یونیورسټۍ کیمپس باندې د اته د پاسه نورې ادارې هم موجود دي، خو چارواکي وایي چې د سیکیورټي ذمهواري دوی سره ده. د شپېتو زرو د پاسه طالب علمانو له علاوه په دغه کیمپس ډیر خلک زی راځي او نږدې آبادو کې اوسي، خو له بده مرغه دغه لارې هم محفوظ نه دي. او څه کاله وړاندې په رڼا ورځ د اسلامیا کالج یونیورسټۍ وایس چانسلر اجمل خان هم دغه ځای کې طالبانو اغوا کړی و. که یو طرف ته د پېښور یونیورسټۍ د 200 د پاسه پولیس او صد سلو پورې خپل سیکیورټي عمله لري، خو د پېښور یونیورسټۍ د وفاقي حکومت نه په یونیورسټۍ کې د فرنټیر کانسټیبلري یا د اف سي دستو هم غوښتنه کړې چې کیمپس نور هم محفوظ کړی شي. د پېښور یونیورسټۍ یو اعلی افسر اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې وفاقي حکومت د آرمی پبلک سکول تر هغه برید نه پس د صوبې ټولو یونیورسټو لپاره کومې 2.5 ارب روپۍ اعلان کړی و. هغې کې 1 ارب روپۍ صرف د پېښور یونیورسټۍ دغه کیمپس لپاره اعلان شوې وې. خو د افسوس خبره دا ده چې د کال تېرېدو نه پس هم یونیورسټو ته دغه اعلان شوي فنډز کې یو پیسه هم نه دا ورکړی شوی. د باچا خان یونیورسيټي برید نه پس په صوبې کې د ټولو یونیورسيټو مشرانو دغه غوښتنه ده چې حکومت دوی له اضافي فنډز ورکړي چې دوی اسلحه او کارتوس واخلي او نو سکیورټي ګارډز هم بھرتی کړي. د پېښور د جنکو یو یونیورسيټي مشره رضیه سلطانه وایي چې د دوی د یونیورسيټي کیمپس هم ډیر غیر محفوظ دی او دوی غواړي چې حکومت دوی ته د دې محفوظ کولو لپاره فنډ زر ته زر ورکړي.
حکومت هم دا درخواست کړې ده چې مونږ ته پولیس او ایف سی او داسې ټایپ کنه سپورټ راکړي مونږ ته سیکیورټی زمونږ دغه شي سترنګتن شي او وسره وسره مونږ دا هم دغه کوو چې بچي اصلاحه دا یا ټول په پیسو باندې کیږي. نو یونیورسيټي خو خپل کوشش کوي چې په خپل چې کوم مونږ ته اویلیبل سورسز دي پای کې دنه مونږ خو مونږ د حکومت ته هم پروینشل نه فیډرل نه دواړو نه دا درخواست کول کړی دی چې مونږ ته دي فنډز راکړي. مونږ هیله لرو د حکومت دواړو حکومتونو نه چې زمونږ دې سلسله کې به ډېر مدد کوي او ډېر زر به کوي.
څنګه چې د آرمی پبلک سکول خنړای پیښې نه پس د صوبې سره د ټول ملک د سکولونو تعلیمي ماحول باندې بد اغیز پرېوته و، هم دغه رنګ د باچا خان یونیورسيټي باندې تر هغه حملې نه پس د صوبې نورو یونیورسيټو کې هم تعلیمي ماحول متاثر شوی دی او هلته اوس د کتاب او د قلم په ځای د ټوپک او د کارتوس اغستو خبرې کیږي او داسې ښکاري دوی د تعلیم تیاری نه د یو جنگ تیاری کوي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
اوس وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره پراپورته تنظیم آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه باندې د تیلو د کاروبار او د قیمتي سیزونو په غلا د خرڅولونه د حاصل رقم د بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حاصلولو لپاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د آی ایس آی ایل د تیلو د خرڅون د ګډوډ کولو او د قیمتي سیزونو په غلا د خرڅولونه د حاصل رقم د لارو چارو بندولو لپاره د اهمو معلوماتو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه د غیر قانون تیلو د خرڅون او شام او عراق نه د قدیمی نوادراتو په لوټلو او بهر ملکونو کې د دې د خرڅون په لکونو نقد ډالر پیدا کړی دی. په دې رقم دوی په بیګنا خلکو خپل زور ظلم جاری ساتلی دی. د آی ایس آی ایل د تیلو د کاروبار او د قدیمی نوادراتو د خرڅون د سلسلې د ګډوډ کولو لپاره په لومړي ځل د امریکې د خارجه چارو وزیر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که د آی ایس آی ایل د تیلو د کاروبار او د قدیمی نوادراتو په پټه د خرڅولو د عمل د تالا ترغه کولو لپاره چا سره سهم ادباري معلومات وي، نو د ایوارډ فار جسټس دفتر ته دی د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه اطلاع ورکړي. هر قسم معلومات به خفیه ساتلی شي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د امریکې د خارجه چارو د محکمې د سفارتی حفاظتی شعبې په اختیار کې دی. دا په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د اتیاو نه زیاتو هغو کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی چا چې د ترهګرو خلاف کوټلي اطلاعګانې ورکړي دي او هم د هغوی په اطلاعګانو ترهګر اوس په جیلونو کې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.